دا مشال رادیو تاسو کوربا ګلیازم تاسو معلومه ده د مشال رادیو خبري او سندري خبرونه کې با تاسو په عمومي توګه موږ سره نیخ په نیغه خبري کولی غف شپ پم لګولو او د دې ترڅنګ تاسو به فرمایشونه کول موږ به فرمایشونه پوره کول خو زیاتره فرمایشونه د زیاتره قدرمن اوردونکو ماته یاد هم دي ان شاء الله ډیر زر به د مشال رادیو ټول خبرونه خپل عادي حالت تراشي په عمومي توګه څنګه خبري او سندري په پروګرام کې هم غف شپ لګاو خو غف شپ نه خو د سندري او تاسو ته ما غشان وړاندې کوو او دا په سب شوی بڼه مانی تاسو ته خبرو
خبرې او سندري د موسیقي ځانګړې خبرونه
تاسو د مشال رادیو خبرو سندر خبرونه ته غوږی د خبرونه په سر کې مو در سره ژمنه کړې و چې په روان خبرونه کې درته سندري لرو غپ شپ پخو پکې نوي خو راځي چې دا یو سندره وورو او د دې ترڅنګ تاسو ته دا هم وایم چې ځینی ادبي راپورونه هم د روانې غړې برخه دي نو راځي چې د سندري ته غوږ شو بیا به تاسو سره خبرې کوو مشال رادیو قدرونو دکو تاسو کولی شئ چې موږ ټول خبرونه په اپلیکیشن هم واوري څنګه اوریدل شي دا واوري
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبري او سندرې خبرونه ته غوږی او ساسو کوربه ګل اعظم وزرت یو بل سندر درورو او بیا به بل سندرې په لور لاړ شو.
نتور پورت شین سر پاوینو رنگشی چیریا نتور پورت شین سر پاوینو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دیت وطن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دیت وطن اخیر جنگشی نتور پورت شی نسر پاوین رنگشی چیریا جنگشی.
د مشال رادیو قدرمنو کو په خبري او سندري خبرونه کې تاسو کوربه ګل یازم په خبرونه کې تاسو لپاره یو راپور هم لرو. په خبر کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیسی د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوانانو سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندې ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي چې په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج لارې ممکن دي. نور تفصیل د هارون باچا په دې ځانګړي راپور کې اورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګنتي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي، د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د همد اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي، له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولد جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لو شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دوی دښمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماس خان وصال وایي، د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د قوالای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ریډیو تاسو غوږی خبري او سندرې خبرونه ده. په خبرونه کې اوس وخت شبې دی د یوې سندرې، دا سندره اورو، راځي چې ورته غوږ شو.
sang laila bola chilavang laila raza raza par sang laila bola chilavang laila last mini raka lari me soda ka kata si ushi o kata si ushi no qasam che qadar dan de shama تمی گزڑا پاکو کی ذائقہ چھ جانان دے شما بطور ستر کو جادو گرونا قربان دے شما تمی گزڑا پاکو کی ذائقہ چھ جانان دے شما زپ دے نیما زپ دے نیما خیر دے مینہ کی تاوان دے شما بطور ستر کو جادو گرونا قربان دے شما تمہیں دزڑا پکو کی ذائقہ چھ جانان دے شما زدی دمینی آواز سناورم دبنگڑو شنک کی دسا سناورم بنگڑو شنک دسا سناورم تری پخلا باندھ نبائے اوزار دسڑ پجبا دلا سناورم بس کا پخلا شا بس کا پخلا شا چودہ پڑ گی درمان دے شما دتور ستر کو جادو کرو نا قربان دے شما تمہیں دسڑ پکو چھ جانان دے شما ہو
شما پروانا دکلما لخ پلزانا مستانا دکلما لکد شما پروانا دکلما لخ پلزانا مستانا دکلما سردی پا اود منی اسی ظلم یبی پرواچ دیوانا دکلما جوند را لراکا
دا مشال رادیو قدمن اوریدونکو خبری او سندری خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې زمنګ خبرونه تاسو په ویب سټ واوري خو د دې ترڅنګ تاسو چری خپل انستګرام پانه لري نو د مشال رادیو انستګرام تاسو څنګه فالو کولی شئ دا واوري
د مشال رادیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
د مشال رادیو خبری او سندری خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو معلومه ده د مشال رادیو زیاتره خبرونه په سبچوي باندې تاسو اوري خو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو تازه حالات او خپل ځان خبر وساتئ نو څنګه تاسو معلومه ده د نن سبا ټول خلک واتس اپ استعمالوي او هغه د لارې ځان هم خبروي نو د مشال رادیو واتس اپ اپلیکیشن چې دی څنګه تاسو معلومه ده چینل هغه تاسو سبسکرایب کړئ یعنی تاسو هغه تعقیب کړئ او هغه د لارې تاسو تازه معلومات خبرونه او لینکونه تاسو په هغه کې دم غړي تاسو کتل شي څنګه کول شي دا واوري
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال ریډیو قدرمنکو خبري او سندري خبرونه ده اوس وخت شوه دي د یوې بلې سندري نو راځي چې دې سندري ته غوښ شو
ايش لذي مزي لذي یار مې مه کدي لذي دغه د مغرب بچي تنګشي امریکي لذي ايش لذي مزي لذي یار مې مه کدي لذي دغه د مغرب بچي تنګشي امریکي لذي او د
دغه د مغرب بچي کنګشي امریکي لذي چم جو مات لن ورزی او دیرتا جنازے لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی کنگشی امریکی لذی سنگ بمدرسی لذی زنی زی زکڑی لا زنی تماشی لذی زنی زی زکڑی لا زنی تماشی لذی دا زما دزڑ پتنگ ساد مخلم بی لذی دا دم پادا تو جنگ ساسو عقیدی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی کنگشی امریکی لذی سالار پچل خاند سالار پچل خاند سالار پچل یار سا رزش پہ لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی
د مشر رادیو خبرو سندر خبرونه تاسو غوږی په روان خبرونه کې تاسو لپاره یو ځانګړی راپور هم لرو. د نړۍ د نورو قانون په شان د پښتنو هم په خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د ادم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دو دستور او ارمانونو انزورګری پکې شوی ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او که نه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی راپور اورو چې د آدم خان درخانۍ په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته خدای دې نوم دی درخانۍ، د محبت ته منکران شي خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بې وفایې کې.
ما بې وفا مګر آدم خان
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغې پلار طاوس خان هغه د کلی د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي، او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو پزلونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانې سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه. خو دغه مینه د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه. خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کړي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت و نو پایو خان د میرمایي په کور لخکر کشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وقت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صده خبری په دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونې ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل. هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېده. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې، یو هم ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه موږ ته په پښتو نثر کې د هغه لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه طوی، ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلي دي، صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده، نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده، موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک و، جیمس فیلډ بلو مارټ، دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و، برهان نومې و، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمسټریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و، تاسو ته معلومه ده، د پښتو پښتونخوا د شعر هار و بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و، سید ابو علی شاه، د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلی و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و، الفینسټن نوم یې و، هغه یو کتاب دی، دری کاونټ آف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښیږي، په دې حواله هغه په دری کاونټ آف کابل کې خبره کړې ده. الفینسټن
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي، خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبې د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مثنوي ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی، دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وه، د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وه، د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورې دله، میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکه د یوسفزو خوری نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی. او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی. دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نہ رولاڑے گی. پر بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، د هغه ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضی کائناتي واقعیاتو یا بعضی کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغه د پیژندلو بعضی علمی آلې لا وجود ته نوی راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیز اروا وا یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیز توګه کېده. او دغه ټولنیز توګه به داسې وا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل به مو جوړېدل بم. او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته. او دی باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومۍ هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د ښځې او د سړي په ملاقات ډیره زیاته پابندي وه. نور خو څه سافټ زه نه وو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو او هغه رباب چې هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند اغا درخانه زلو گټو او اغا د اغي غا تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج همو د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چوا دا وته او جاګیرداري طرف ته هم وته وا نو په اغه کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په اغه بندیزونو کې د خپل لارې څخه د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای خو اغه بیا اغه کې چې بیا اغه لټری اگزیجریشن چې کم شته وي نو دغه څه اغه بیا اغه مبالغه راشي او اغه په مخ کې لاړ شي نو اغه کې بیا نورې داسې کیسې چې اغه بعض وخت کې د ټولنې یا د اغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي اغه اغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسې او دا را رواني او دا کیسه خلکو ته دا اغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د اغه کیسې کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سرختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خوې موجود وي په دغه اړه د ملکن د پلی کلی اوسیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نوموړي وایي داسې سیادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي
دا ادم خان درخانه گٹ دا بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسای او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي له موږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کیږي زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا د دلته کې ترته څه دې زیونی چې څو ګوځا دغه قبرونه دي یا دغه یادګاری نو نشته دی نه دغه دغه قبر شته یا د دې نخې نخانی نشته دی دا یو فوک سټوري ده چې هغه خلکو ته یاد ده دا کم ځای چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کیږي روت دلته ځانته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس ځکه دا غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت ته خلک تلل همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو هر قسم د اوبو دغه کونو ټول کلی بدل راتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم په دې کلی کې وا دلته به تل راتله نو ویل کیږي چې ادم خان هغه یاد چانه اورېدلی وو خوښه شوی وه د کلی د خان د لور تذکری مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکې دا زه دي سيو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه ته بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د ګټ ته خطلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې د ګټ ته او دې کی نو هغه ته د درخانه چې دل تراغلی وو خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دوه سره کیاو دین نږدې دی وته څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې د رو طرف ته خطا او دې نو په منځ کې دا غټ غټ راغی د دې نه مخکې غر ته خطل ګران دي ما پرون په خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نشم خطه ویل کیږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه دې سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم دا خواهش ته زوینم نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دینو درخانه ولیده نو زه پرون په خپل باغزې کې ودرېدم ما غزې دوباره چک کوم مرګرو مې راشه ما سره دوه مرګرو ته مې هغه غزې کې هغه وبدي کمه ته چې درخانه راغلی دلته ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سرنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایی چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بېقراری ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم اوران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نور سیړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصری بانډه او کلی دی په هغه کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او ولته کې بلکې قبرونه جوړ شوی هم او په هغه باندې چې دینو باقاعده سکتبه هم لګېدلې وي خپاخه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده دغه ورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
حلت تنورم بن سرا را خط اخکار دا دل تلبام بل وشچه را وت اخکار دا دشین اسمان دنور یو بے باک شملا داد پختو د پیغل تو یو حیانا کا شملا حغی چی ٹول جانتا ہو قتل خندا یکڑا دیچی اوز احساس گلوے دغ گلنا شرم دلے بوے پٹ پڑنے کے دہرو پہ غلطو بجنے لکا پخو کت جنت وگمو دان وقت سانگت مستے نزنگے دارات لکا نشا دسر پیالے نختارے دارات دزر کی تنگی دپیزے بو اندازے ہرکے لنکا دمونو اے دزے روبم پردے ہرکے دزرت رزامے دلتا جلتا سارا اختلے شنا چھدان خواہ کے تیرے دنو سانے ولے شنا the
مشال ریڈیو استاسی لپارا خبری معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساتا استاسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا استاسی.